ولکی تاسو تجربه تام ارزښت ورکی یالته او بل تاسو یو پرسنل سټیټمنټ تل نشته کی تقریبا ډیر لاند خلاص 15 لغات شاوخوا کې پیغو کې تاسو ته وای چې ولې د پوانتون ولې د پوانځي تاسو خوخه کړی دا او تاسو شرایط ته کوم سیدی لغه سره برابر یاست کنه
اغلی پیکار ک راتوي چې دغه امتحان آیا دغه کانکور په ډول اخیستل کیږي چې لیسانس ته اخیستل کیږي؟
نه، بو امتحان لیسانس متفاوت است.
نه، د لیسانس دورې له امتحان سره توپیر لري، ځکه هغه کسان چې د لیسانس دورې لپاره جذبېږي یوازې د کانکور یو امتحان ورکوي او له دې لارې په مستقیم ډول د افغانستان پوهنتونونو ته لار پیدا کوي. د ماستری لپاره بیا دوه امتحان اخیستل کیږي، چې یو تحریري او بل تقریري امتحان دی. موږ لومړی امتحان چې تحریري امتحان دی اخلو. دا امتحان مرسته کوي چې موږ ظرفیتونه وپیژنو او تر څنګ پروسې ته سرعت ورکړو. اوس د ماستری لپاره د امتحان پروسه ډیره ځنډول کیږي، چې موږ نشو کولای په کم وخت کې کمې منابع مصرف کړو او هدف ته ورسیږو. خو له دې وروسته چې کومې پوښتنې د امتحان لپاره جوړیږي، د افغانستان د پوهنتونونو د ماستری پروګرامونو سره به په همغږۍ جوړیږي. موږ یوازې تخنیکي همکاري کوو او ورسره د څارنې پروسه تقویه کوو.
پروسه نظارتي تقویه میکنیم.
تصل صاحب، کچېرې دغه امتحان د کانکور په ډول اخیستل کیږي، دا چې تاسو دغه پروسې کتلې دي، خپل مو امتحان ورکړی، ستونزې در معلومې دي، کوم خبرو ته باید د لوړو زده کړو وزارت پام وکړي؟
ډېره مهمه دا ده چې هلته په سوالونو کې غور وشي، یعنې سوالونه او بیرته وروسته انټرویو ځینې وخت شي. شاګرد سره چې هغه کله سلیکټ کیږي په امتحان کې، هغه باید انټرویو شي، مخکې دا نه کېدل. یعنې د خبرو څخه هم معلوم شي، له لیکنې څخه هم معلوم شي. او بله پکې مهمه مسله دا ده چې هلته پکې د روابطو ته ځای ورنکړل شي، هلته پکې سرعت ته ځای ورکړل شي، یعنی چې پروسه سریع واوسي چې امتحان ته راځي. او بل د مضامینو، یعنی هغه مضامین چې هغه تدریسي وزارت د لکه څنګه چې خانم پایکار ویلې چې موږ تخنیکي مرسته کوو، لطفا تاسو په دې کې دخالت وکړئ چې په هغه مضامین چې تدریسيږي په هغو کې هم لږ غور وکړئ. دا چې موږ سویه ټیټه ده، دا چې موږ وړتیا کمه ده، یو دلیل یې دا چې موږ روزل کیږو نه، سیستم ښه موجود نه دی.
ستنګزی صاحب، په دغه امتحان کې چې په افغانستان کې د ماسټری لپاره اخیستل کیږي، ستاسو په باور څه کمونی یا څه زیاتونی باید پکې وشي؟
زه فکر کوم که کس لږ تجربه او کاري تجربه ولري، هغه په نظر کې ونیسي ډیره به مهمه وي. یو بل شی سدی ډیر مهم فکر کوم، خلکو تحلیل یا د انالیټیکل سکلز ورته وایي، دا ډیر مهم دي. کنه دا میخانیک او دا خلک معمولا کامیاب نه وي، نو دوی ته باید داسې سوالونه ورکول سي چې دوی خپل د تحلیل کوم سکلز دي هغه وخی. د دې نه مطلب دا دی چې څنګه مثلا که څو تیوریان یې لوستلي په یو مورد باندې، هغه یا دوی کوي چې ټول سره ونخلي او یوې نتیجې ته ورسیږي. نور نړۍ کې یا پرمختللې وادو کې دا هنر سي خلق لري، دې ته ډېر کتل کیږي. نو خلق فقط سب کتاب کې لیکلي دي، هغه باید حفظ نه کی، راسي بیرته ولیکي. نو دوی باید وکړی سي چې پوهه ډېره زیاته وي او کوم رشته یا کوم مضمون سي ده، دغه هم په پخوانیو تیوریانو په دې باندې باید پوسی، او اوسنی کوم ریسرچ یا څېړنه سي ده، په هغه کې هم باید پوره معلومات ولري.
اغلی پیکار، څنګه کولای شي هغه ځوانان چې غواړي د ماسټری امتحان ورکړي، هغوی غوښتنلیکونه وسپاري دغه پروسې ته؟
خو برنامه ماسټری مو معمولا اعلان میشه
د ماسټری د پروګرامونو امتحان د لوړو زده کړو وزارت د ویب پاڼې لري، او هم د پوهنتونونو د ماسټری د بورډونو لخوا اعلان کیږي. یو ماسل هغه وخت کولای شي چې د ماستری لپاره په امتحان کې ګډون وکړي چې 15% نمرې ولري. یو نړیواله ژبه باید زده وي، له یو چانس څخه ډیر ونه لري، او په کومه برخه کې چې دی غواړي زده کړي وکړي، دا رشته باید په پوهنتون کې موجوده وي. دغه معیارونه دي چې د ماستری لپاره ټاکل شوي. همدا ډول د فیس د ورکولو توان هم باید ولري، دا ځکه چې په افغانستان کې د لیسانس تر کچې زده کړې د اساسي قانون پر بنسټ وړیا دي او د ماستری دوره وړیا نه ده. کله چې دوی دغه شرایط پوره کړي وي، کولای شي د ماستری په امتحان کې ګډون وکړي. دا چې امتحان د کانکور په ډول اخیستل کیږي، په رسمي ډول د لوړو زده کړو وزارت لخوا د دې وزارت په ویب پاڼه او ټولو اعلاناتي بوردونو کې چې موږ لرو خبريږي او دوی پرې خبريږي.
اعلان میشه او خبر میشن.
تصل صاحب، مخکې چې امتحان د مختلفو څانګو دغه ماستری د بوردونو لخوا اخیستل کېده، په هغو کې ځینو محصلانو دای د هم کوله چې ګنې هغه کسان چې په دې بورډ کې دي، دوی له موږ نه توقع لري، موږ نه څه غواړي چې که موږ ته پیسې راکړي یا دغه څه راکړي موږ مو کامیابو. کله چې پروسه واوړي کانکور ته، دغه فساد به ورسره ختم شي کوي به
کاملا؟ ځکه هلته مسله عمومي کېږي. مخکې له بده بخته چې د پانځي کې به د بورډ رئیس به و یا به د بور دغه حلقه به چې و حلقه داسې جوړه شوې وه چې مثلا یو ما تا به سره تړلی و، یعنی ته زما له ارزښت نه نه تېرېدلې، زه ستا له ارزښت نه، تا به ما ته یو کار کوي، ما به تا ته یو کار کوي. ما هغه و چې هلته شفافیت وجود نه درلودې. یو شمېر بېلګې لرم چې یو شمېر پانځیو کې خصوصا ادبیات مثال ورکړو، هلته د شاګردانو نه د مادیاتو غوښتنه شوې ده، هلته شاګردان مجبوره شوي دي چې باید استادان ته یو څه ورکړي، دوی به بیا هغه پروسې ته راځي. نو د کانکور په شکل باندې که شي، نو له دغو بدبختیو او د دغو ټیټ سری مخه به ونیول شي. او زه مطمئن یم چې هلته پروسه عمومي ده، بیا څوک دا جرات نه شي کولای چې هغه ته د بډ اخیستو په خاطر باندې یو څوک کامیاب کړي.
اغلی پیکار، وروستۍ پوښتنه هم کوو، آیا د خصوصي پوهنتونونو محصلان هم کولای شي مثال د دولتي پوهنتونونو په دغه کانکور کې برخه واخلي او د ماسټرۍ لپاره؟
بله، په دې برخه کې ستونزې نشته، یوازې یوه وړه ستونزه شته. هغه دا ده چې د خصوصي پوهنتونونو فارغان په هغه صورت کې نشي کولای له دولتي پروګرامونو مستفید شي چې همغه خصوصي پوهنتونونو د اعتبار او کیفیت له مخې دا پروسه نوي پلي کړي، د علمي کادر په توګه نه جذبېږي، خو کولای شي د ماسترۍ په امتحان کې هغه وخت برخه واخلي چې زموږ شرایط پوره کړي. مثلا 15% نمرې ولري او یو نړیواله ژبه زده وي، کولای شي ګډون
وکړي.
ډېره زیاته مننه له تاسو څخه، مننه چې وخت مو راکړ. خوشاله اوسئ.
کور ودان.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا، سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو سلام. په دې ورستیو کې افغاني یو ور بیا د ډالر په مقابل کې ښکته شوی چې څوبره دی وړاندې د ولسی جرګې د اقتصاد په کمیسون کې په دې موضوع بحث هم شوی وو. په دې بحث کې د افغانستان بانک په دې تورن شوی وو چې خپل د افغانستان په بانک کې اقتصادي مافیا موجوده ده. دا چې حقیقت څه دی، د حقیقت څه دی په دې خبرونه کې مو د افغانستان بانک له رئیس خاغلی خلیل صدیق سره بحث لرو.
رئیس محترم، که په لومړي سر کې تاسو د افغانیو په اوسنی وضعیت باندې وغږیږئ چې اوس د ډالر پر وړاندې د افغانیو اوسنی نرخ په کوم قرار لري؟
اول خو مخکې چې پاسې موضوع شروع کړو، خپل سلامونه تاسو ټول درنو اوریدونکو ته تقدیم کوم. اقتصادي دلایل دی پیسو د ارزښت، د اقتصادي پوتنشیال یا اقتصادي قدرت او قوت یو هیواد. ما ارزو کښې به متاسفانه مو دا مشکل ده. تاسو ګورئ په افغانستان کې زموږ د تجارت بیلانس تقریبا دا 90% کسر لري. معنا یې دا ده چې زموږ 90% واردات او صادرات نه زیات. موږ په یو کال کې په دې وروستیو کلو کې په مشکل له امکان لري زموږ صادرات چې موږ لیږو خارج ته حدود 100 میلیون. امنګ د موږ واردات چې موږ راغواړو دا حد اقل لونه تر 1 میلیارد ډالر ده، یعنی 1000 میلیون ډالر. بنان دا کسر د تجارت ډیر ژور ده، ډیر پراخ ده، 100 میلیون او 1 میلیارد. معنا یې دا ده چې په مارکیټ کې، په اقتصاد کې تقاضا ډالر او اسعارو ته زیاده، اما عرضه په دې مفهوم چې صادرات راوړي هغه ناچیز ده. بنان په بازار کې کله چې د هر جنس تقاضا ورته زیات او ته کم لرې چې عرضه یې قیمتونه جګېږي، نو ډالر هم لکه وریجې، لکه غوړي، یو کوموډیټي او شی ده چې تقاضا ورته زیات شي او ته نه لرې قیمت به یې جګېږي.
اما رئیس، همدغه موضوع چې ولسی جرګې د هغوی کمیسون چې دغه موضوع څېړلې وه، ځینې لاملونه چې یاد کړه همدغه د نامنۍ ددې سره پخوا کې هغوی یو نیوکه دا وه چې په خپله د افغانستان بانک کې یو اقتصادي مافیا شته دی چې هغوی ډالر اخلي، بیا په وخت خپل ګټې ته په کتلو سره بیا بازار ته عرضه کوي.
ما د هغه دا راپور واورېد. اول زه بادر کوم چې خپله دا تېره هفته زه غوښتی وم کمیسیون اقتصادي ولسی جرګې، او دا تفسیر ټول ما ورک دا جناب وکیل صاحب بادری صاحب د تشریف نه درلوده په جلسه کې نور ټول ولد هغه دما اواز به دی واوري رحماني صاحب دا ټول هغه تفسیر او توضیحات ما ورک لوده دوی 100% به قانوني سو او دوی هیڅ سوال پیدا نه
تاسو مکمل د اقتصادي مافیا سره مخالف هستی کنه په بانکي
نه زه تاسو توایم یعنی خبرې چې موږ تکړی یو عامل واقعا په دغه او اخرو کې دا لوسم له وخت ده چې دلته یو حلقې مافیایي په بانک نه د افغانستان بانک دا پورتولونه کې
په افغانستان کې د مافیا شته
ولله امدا اوس عملا اصل دې هوا د وزي واقعا وزي غیر قانوني موږ د اسارو وتل شي د قانون ماین کړی څونه پیسې قانون دي وزي اما دا کاملا د اطلاعات مو سره ستا چې دا عمل مزار وزي عمل هرات وزي عمل کابل وزي عمل قندار وزي دا ډیر سخت ستا شوې څول وزي زه فکر کوم چې ته په دغه حالت ټکنالوژي کې امکان شته وزي لس میلیونه پنځه لس میلیونه دو لس میلیونه دغه به هڅي ای اما دقیق تاسو نه سي بیلای اما سلامان به دنیا دوهم د موږ د جریان را پروسه د لیلان د اثار په حد شفاف د ستاسې تصور نه شي کولای ام دغه وکیل صاحبانو خپل بادری صاحبانو نور وکیل صاحبان تر اغلی پروس کاله او بل کاله دا پروسه مطلق لري تصدیق کړي د دې زیاتې شفافه پروسه نشته دا ټول کمپیوټرایز دی هیڅ دې کې انسان مداخله نشي کولای کله تاسو وایم مثلا موږ لاس به شروع کوو چې څوک چې اثر اخلي منظور بانکونه او صرافات لایسنس لري دوی کولی شي په لاس د کو کې خپل آفر له آنلاین راکی د خپل کور سلفون له هر شي زه هیڅ نه بیندار راځي چې دا نفر څوک ده هغه خپل نمبر دی لایسنس ورکی هر شي ورکی مګر زه نه پیږم فقط چی پیږم چې دا یو نفر دی چې دا آفر ورکړي مثلا زه 1 لک ډالر اخلم او دا غم نرخ آفر درکو
تازه دغه یو موضوع چې ډیره مهمه ده د اقتصادي مافیا د دې په وړاندې اوس پوری څه شوی دی
راغلو په مافیا باندې زه تاسو ارجو کوم چې د بانک مرکزی وظیفه د مافیا نیول ده د بانک مرکزی وظیفه د سرحدونو کنټرول نه ده
یو رزورې سب هغه څه چې د افغانستان بانک پوری تړلې دي مهم مسله دغه ده چې د پیسو د انتقال او یوړل لپاره کوم سیستم نشته
ولې نه موږ قانون ما تاسو ته ویلو که تاسو تر لس زره ډالر ځان سره خارج ته وړئ دا ضرورت نشته تاسو اثر هغه کې رجستر کړئ هیڅ مشکل نه کله دې نه زیات تاسو باید دا رجستر کړئ یعنی میدان ته باید لاړ شئ چې څه وړئ او که تاسو تاجر یاستئ مثلا تاسو ضرورت لري یو میلیون ډالر انتقال کړئ دا به د بانک له خوا انتقالي تاسو به اسناد راوړئ چې زه دغه شی واردوم دغه مې اسنادي دغه مې بلده دا مې بیجک ده ټول اسناد چې غواړي بانک قانون هر بانک چې وی کړی سي تاسو پیسې انتقالي
نه دي نخکاری د کوم اثر چې بهر لګول کیږي او بهر وسل کیږي د قاچاق په ډول دی نه
کامل زه اوس تاسو خبر وکم په د اواخرو کې په دغه اواخرو کې په همسایه وادو کې هم د دوی پیسو د ډالر په مقابل کې ضعیف سو بنا دغه احتکاری حرکت دي سیدا پیسې له یو هوا د بل هوا د لبل بل ته لدینه ګټه کوي دي او بل د دا په نظر کوم چې دا اصلا غیر قانوني کار ده او دا ملي ګټ په وړاندې کول دي د تاسو یو ارزښت کوم چې مافیا په دې خبرو زیر ارزښت نور
زما د پښتنې هدف هم دغه چې دغه مافیا په وړاندې کوم ملاري دي چې به مخنیوي وشي ځکه منفي اغیز په موږ په ملي اقتصاد دا او په اثر باندې ده
که څوک پیسې غواړي چې انتقال کړي په دې خاطر چې خراب پیسې غیر قانوني پیسې باید لږی جیونه وزي او دته منی لانډرینګ وایا پول شوي چې موږ ته وایي د پیسو سپینول په دې خاطر هر څوک چې دا پیسې وړي دا باید منبع معلوم کړي د کوم جنه ده چی شي راوړي له کوم جنه راوړي بنا د بانکي سیستم له هغه نه دا به ډیر سخت دي تورې پیسې چې وزي لا غیر بانکي سیستم نه وزي د قاچاق نه وزي
په داتا سیمانه چې غیر بانکي سیستم نه وزي بیا خو دا د معنی ورکړي چې نوري همکاري ادارې چې هغه په میدان کې دي په سرحدونه کې دي انداوی همکاري تر اوسه په چې قناعت پو کې نه ده شوی
کابل زه تاسو ته کوم پیسې
دا معنی چې سیم کوي
بالکل زه تاسو ته وایم کوم پیسې واقعا د میدان هوایي کابل نه وزي کله مزار وزي کله هرات قندار وزي معنی څه ده معنی دا چې هغه کسان چې الته باید دا پر نه دي یا اغفال کې یا پیسې اخلي
د خلکو انتقاد هم ډیر همدغه د افغانستان بانک په دې کې نه بریا لښوي چې د افغاني او چلخت حاکم کې په دغه لکه د ننګرهار او لغمان کونړ زین خو پکتیا خوست طرف ته اخو ته د هرات طرف ته زین نور نیمروز طرف ته بیا د ایران نو په دې کې خپل د افغانستان بانک ملامت نه دي
هر څومره چې موږ وکړو چې د خلکو اعتماد راجسب او سرمایه‌ګذاری وسی په مخ اندازه اعتماد په افغانۍ باندې شرطي متوجه سو. ولی ما رومبای عرض وکړ چې دیو پیسو قوت او ارزښت په دې کې راکړی ده چې دا هیواد څومره تولید لري، څومره سرمایه گذاری لري، غیر نور عوامل په افغانستان بانک یا نور بانکونو کې موږ د کلدارو معامله نه لرو قطعا. یو دا بانکونه تاسو یو حساب د کلداري یا تومانی نه لرو، ډالري لرو، یورو لرو، ورسې هغه خو کمفرټبل کرنسي ده، هغه قوي پیسې دي. خو دا خو دغه دوستان دي په سرای او په جلال آباد یا کابل کې، هرات کې، قندار کې چې د تومان معامله کوي، دوی د کلدارو معامله کوي او د نورو معامله کوي، نه دي کوي.
خو د وروستۍ پوښتنې په ډول باندې رئیس صاحب که همدغه برخه باندې لږ وضاحت نور مرکړ شي، سمه د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت په خاطر باندې وروستۍ پالیسي کې ځینې نوي دغه راوستل چې که ډېر زیات افغاني لوټونه ډېر زیات د چلخ نه وتلي یا زاړه یې نه اخیستل کېږي یا رنګ پتوی شوی اوسي، آیا څه فکر کوئ چې دغه سخت شرایط بیرته د دې نه باعث کېږي چې هغه کسان چې هغوی په ولایتونو کې د کلدار دپاره تیاره زمینه برابره ده چلیږي، هغوی نسبت د افغانیو نه زیات ارزښت بیا کلدارو ته ورکوي؟ ځکه هغوی دغه دلیل وای چې کوم افغانۍ چې موږ سره جب کړي دا سبارا باندې پاتې کیږي، رانه بانک نه اخلي، صرف رانه نه اخلي. کله وی خو نه د مثبت اړخ الته ګورو ته منفي غیزه شته،
د سپیسیا غدي چې دا ډېر استعمال شي هغه بانکونه راټولې بیرته نه نشي. دا په افغانستان کې هم دي، دا پاکستان کې هم دي، امریکا کې هم دي، چې هغه پیسې یو حد عمر تیر کې ځات کې تاسو نه ټولوي رازو په پیسو سي نشته پیږي. تاسو لار سي تاسو سفر کړی پاکستان ته ما نه کړی، زه فکر نه کوم تاسو په کلدارو کې وینئ چې تاسو شعر نوشته کړئ په توش قلم باندې یا رسامي کړئ، هېڅ نه قبلوي قطعا، اجازه نه ورکوي. نور هېوادونه خو تاسو پرېږدي، مګر تاسو شاید یاسئ چې دلته داسې پیسې موږ 3.5 میلیارد افغانۍ دا ناسالم چې خپل بانک نوټونه سالم وو اما دونه نوشتې پرې کړي دي چې هغه په توش قلم باندې شعر یې نوشته کړی دی، خلکو ته ښکنځلې هم کړي دي، رسمونه یې پرې کړي دي او سوري کړي دي 15 شپږ جای. دا دې توهین ده، هغه ته نه میاسې وخت ورک، نه هغه خلاص ولې چې موږ ته نه میاسې وخت ورک، هغه موږ ورته تبدیل کړه، ناچله نه کړه، زر و زر مې بیرته ورکړه، سل و بانک بلته، اما نه میاسې ورته انتظار وسې لانه مو کړه چې جاتي تر دغه وخت پورې که تاسو دا ناسالم پیسې لرئ رای وړئ بې له کمیشن بې له هیڅ نه، دا تاسو ته تعویزیږي، تبدیلیږي. او دا کار موږ وکړه 3.5 میلیارده اوس ګوري بازار کې دا نسته، مانا یې څه شوه؟ د خلکو یو فرهنګ مو ورکه چې ورور که ته یاداشت نشته که کتابچې یاداشت کړې نشته که بانک نوټونه د یاداشت ورقه نه ده، دلته د شعر نشته کولو د رسامي هغه نه ده، دا ملي پیسې دي، دې باندې افتخار وکړئ. هیڅ هواد دشه رشخان په خپلو پیسو نه وي، دا رشخان وهل دي، دا کم ارزښت ورکول دي. دا زه فکر نه کوم چې هېڅ نوع منفي هغه نه لري، تاثیر بلکې مثبت لري.
ډېره زیاته مننه کور مدن.
ټکور زمون ستاد دردونو کاروان ټکور ټکور زمون ګور زمون وطن مور زمون ګور زمون وطن مور زمون
علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود